السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دغه یو ساعته پروګرام کې دویمه نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو ته کورکله او د ازادي راډیو په همکارۍ د یونیسف د ادارې لخوا د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام. خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه لرو. په دغه پروګرام کې یادونه کوم چې شمشاد زدران تخنیکی چارې مخته وړي. اورې، متحدو ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکلسن له دندې لیرې شي. ولسی جرګې اداري هیئت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونی تاییدوي چې ایران د افغانستان په بې ثباتۍ تورن کړی دی. خو تر هرڅه مخکې خبرونه ملالی بشیر اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر ډونلډ ترامپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې باید د امریکایي ځواکونو قمندان له دندې لیرې شي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکو تایید کړی چې پرون په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان په ځانمرګ برید کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي. او د روسیې د دفاع وزارت وایي د سوریې د حکومت له مخالفینو سره یې په هومس کې د نوي خوندي زون د رامنځته کولو په اړه موافقه کړې ده. بشپړه خبرونه. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې باید د امریکایي ځواکونو قمندان له دندې لیرې شي. ترامپ ته دفاع وزیر جیم ماتس او لوی درستیز جوزف ډنفورد ته ویلي چې جنرال جان نیکلسن دې له خپلې دندې لیرې کړي. دا راپور اسوسییټډ پریس، ان بی سی او رویټرز د یو نامعلومې سرچینې له قوله ورکړی دی. د راپور لمخې ترامپ تیره میاشت له خپلو سلاکارانو سره د لیدو پر مهال په افغانستان کې د پرمختګ د نشتوالي له کبله دا خبره کړې ده. د غوښتې چې پوسی د افغانستان د جګړې پای به څه وي. رویټرز راپور ورکړی ترامپ ویلي چې له افغان حکومت سره د امریکا د مرستې په بدل کې افغانستان باید امریکا ته د اټکل سویو یو تریلیون ډالرو په ارزښت له طبیعي زیرمو څخه ونډه ورکړي. ترامپ ویلي چې چین د افغانستان له طبیعي زیرمو ګټه پورته کوي او امریکا د افغانستان د جګړې بار پر خپلو اوږو وړي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکو تایید کړ چې پرون په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان په ځانمرګ برید کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت له لوري په خپاره شوي بیان کې ویل شوي دي چې څلور ټپي شوي امریکایي عسکر د ائتلافي ځواکونو په یو روغتیايي مرکز کې تر درملنې لاندې دي او د دوی وضعیت سم دی. د ناټو د عمومي قومندان ینس ټولتنبرګ هم په یو اعلامیه کې دا هم لغندلې ده او قربانیانو کورنیو ته تسلیت وړاندې کړی دی. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې دي. نه یې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي سره له دې چې تیر کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و، سږ کال بیا هم د دوی پر وړاندې په تاوتریخوالي کې کمی نه دی راغلی. د نه د ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تیر میلادي کال په اوو میاشتو کې یولس خبریالان وژل شوي دي او یو شمیر یې د دې له امله چې راپور یا خبر یې د ځینو دولتي چارواکو له سلیقې سره برابر نه و ګواښل شوي او امنیتي ادارو ته غوښتل شوي دي. خو دغه تاوتریخوالی سږ کال هم جاری دی. ښاغلی خلوتګر وویل د خبریالانو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې یوازې دولت چارواکي نه بلکې د دولت وسلوال مخالفین هم شامل دي. تاسو ازادي رادیو اوري او اوس یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د روسیې د دفاع وزارت وایي د سوریې د حکومت له مخالفینو سره په هومس کې د نوي خوندي زون تر مست کولو په اړه موافقه کړې ده. د دفاع وزارت وایند ایګور کاناشینکوف نن پنځشنبه ویلي چې اوربان به د ځای وخت د غرمې پر 12 بجې پلی سي. د خوندي زون لپاره په یاد سوي سیمه کې شاوخوا یو لک او 30 زره کسان اوسي. د سوریه حکومت ځواکونو د همس ولایت پر شمالي برخه په دې وروستیو کې حمله کړې او د سوریه حکومت او روسي جنگي الوتکو هلته هوایي حمله هم کړې دي. دا سیمه له هغو خوندي زونونو څخه یو ده چې د روسیې په نوښت رامنځته کیږي. د کاناشینکوف په وینا دوه نور زونونه چې د سوریه په جنوب لویدیځ کې دمشق ته نږدې دي لمخ کې لا فعال شوي دي. د قزاقستان په استانا کې د سولې د خبرو پر مهال روسیې، ایران او ترکیه یو پلان جوړ کړ چې لمخې به یې څلورم خوندي زون د سوریې په شمال لویدیځ کې په ادلب سیمه کې جوړ شي. خو د ترکیه لخوا د ځینو پولو په خاطر د مخالفتونو له کبله اوربند نه دی پلی سوی. د ایران ستر مذهبي مشر په رسمي توګه د حسن روحاني د بیا ولسمشر ټاکل کېدو ملاتړ اعلان کړ. خامنه‌ای نن د پنجشنبې په ورځ په تهران کې د ایراني چارواکو او بهرنیو مشرانو یوې غونډې ته وویل چې دی د حسن روحاني د ولسمشر په توګه انتخابېدل تاییدوي. آتش پیته کلن روحاني چې خپل ځان ته منځلاری وایي د می په میاشت کې د دوهم ځل لپاره ولسمشر وټاکل سو. دی به د ایران په پارلمان کې د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ لپاره لوړه کوي. ټاکل شوی ده چې د کوسوو نوی پارلمان له انتخاباتو او دوه میاشتو ځنډ وروسته نن خپله لومړۍ غونډه جوړه کړي. د پارلمان وکیلان به نوی رئیس او د هغه مرستیالان انتخابوي او له دې سره به ولسمشر هاشم تاچی ته لاره هواره سي چې د حکومت جوړولو لپاره خپله کړنلاره وړاندیز کړي. تاچی ویلي چې دی به د کوسوو د راتلونکي په نوم ائتلاف مشر راموش هرادیناج ته د حکومت جوړولو لپاره رسمي کړنلاره وړاندیز کړي، خو ویل کېږي هرادیناج شایي ائتلافي متحدان ونه مومي. د ائتلاف ګوند د جون د ولسمې په انتخاباتو کې 15% رای وګټلې. د خبرونو پای.
لمن علي بشیر مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکلسن له دندې لیرې شي. د افغانستان ولسي جرګې اداري هیئت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې تاییدوي چې ایران یې د افغانستان په بې ثباتۍ تورن کړی، خو کارپوهان څه وایي په دې اړه؟
د افغانستان په مورد کې هم چې امریکایان کامیاب نه دي، چون ایران د امریکا سره اړیکې کې نه دي، هر دو تخریبی که دلاته اوچی در امریکا پزده پا افغانستان که هم کهی.
در افغانستان اجرایه ریاست دغه هیواد لپاره د حقانی شبکی او طالبانو په پرتله داعش ډله جدی خطر نگرنی. او د کور کلی په پروگرام که هم آوره.
و څوک نو وچاله کیای به وای چې د جلی کې کمای بیل دل او د مم شروغ لو کابل کې پلور سال پورا می چوشل زنګي و مور می وای بیر می راواله چې د پلور خیرات یې ربو نه تلم.
سلام یو ځل بیا هم هغه اوریدونکو ته چې تازه لمر سره یوځای شوی تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکلسن له دندې لیرې شي. د ازادي راډیو د خبرونو مرکز د سرچینو په حواله لیکلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا وړاندیز د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د روانې جګړې بنبست بیا حوصله کړی دی. د رپورټ نور جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
د رپورټونو په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې امله په غوسه دی چې د هغه په باور د افغانستان په جګړه کې پرمختګ نه کیږي. ټرمپ تیره میاشت په دې اړه له خپلو سلاکارانو سره غونډه کړې او له هغوی یې غوښتنه کړې چې دته توضیح ورکړي چې په داسې جګړه کې چې 14 کاله یې دوام کړی د لوبې پای څه ډول ترسیمېدلی شي. دا خبر رویټرز، اسوسییټډ پریس، ان بی سی نیوز او نورو خبری رسنیو د پټو سرچینو په حواله خبر کړی دی. رپورټونه وایي ډونالډ ټرمپ د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوی قمندان جنرال جان نیکلسن پر برطرفۍ غور وکړي. ډونالډ ټرمپ هغوی ته وویل چې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې جګړه نه ګټي، نو له دې امله باید له دې دندې د هغه پر لری کولو فکر وشي. د رویټرز خبری اژانس په حواله ډونالډ ټرمپ همداراز استدلال کړی چې امریکا باید د افغانستان له حکومت سره د مرستې په بدل کې د هغه هیواد د معدنو په ګټه کې چې $1 trillion ګڼل کیږي خپل برخه ولري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ شکایت کړی چې په افغانستان کې د جګړې بار د امریکا پر غاړه دی، خو د معدنونو او طبیعي زیرمو ګټې به یې یوازې د چین حکومت ته رسیږي. ډونالډ ټرمپ له دفاع وزیر، امنیتي چارواکو او خپلو سلاکارانو سره تر دې غونډې یوه ورځ مخکې یو شمېر هغه منصبداران په سپینه ماڼۍ کې د غرمې ډوډۍ ته وربللي ول چې په افغانستان کې خدمت کړی دی. ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه له هغوی سره خبرې کړې او د هغوی نظرونه یې اورېدلي دي. ولسمشر ټرمپ خبریالان ته ویلي چې په سپینه ماڼۍ کې له وربلل شوو کسانو یې پوښتنه وکړه چې امریکا 10 کاله په افغانستان کې پاتې سوه او دی غواړي پوسی چې امریکا ولې دومره موده هلته پاتې سوې او څه باید وکړي. ټرمپ خبریالانو ته ویلي ما د ډیرو خلکو زیات نظرونه اورېدلي، خو دا ور ما غوښتل چې له هغو کسانو سره خبرې وکړم چې په افغانستان کې وخت تیر کړی او هلته یې خدمت کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوی قومندان جنرال جان نیکولسن د لرې کېدو پریکړه لانه ده سوې. خو رویټرز خبری آژانس وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به د جمعې په ورځ یعنی سبا بیا له خپلو امنیتي سلاکارانو سره وګوري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ ازادي راډیو اورې کولای شئ په www.azadiradio.org پاڼه کې هم زموږ ژوندۍ نشرات واورئ. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیات امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هغه ترګندونی تاییدوي چې ایران یې د افغانستان په بې ثباتۍ تورن کړی دی. د دغې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ایران د کړنو پر وړاندې د افغان حکومت چوپ پاتې کېدل د هیواد د جنګ په ډګر بدلولی شي. د چارو یو شمېر څېړونکي وایي افغانستان باید د ایران لاسوهنې د ډیپلوماتیکو هڅو او د امریکا په منځګړیتوب حل کړي. یوسف زادران په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې د کابل په سټوډیو کې ده.
د افغانستان د نام نه کولو لپاره د ایران د هڅو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو د افغانستان ولسي جرګه اندېښمنه کړې ده. د ولسي جرګې دوه مرستیال محمد نذیر احمدزی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو څو کلونو کې دوی ته هم داسې راپورونه رسېدلي چې ایران په ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته پرمختللې وسلې ورکوي او د افغانستان د نام نه کولو هڅې کوي. خو د ښاغلي احمدزی په وینا حکومت د دې ټولو مسایلو پر وړاندې غلی دی.
تروریزم ته په هر معنا معنی وی او هر څوک چې لږه ملاتړ کوي هغه نړیوال یو تهدید ده. نو په دې مورد کې افغان حکومت ته هم پکار ده چې لږ جدي تر اوسي کې او بالخصوص د امریکا متحده ایالاتو نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ استراتیژیک تړون سره لرو چې د ایران او دغه رقم تر روسیا پاکستان یا نو د افغانستان په عمراتو کې لاسوهنه کوي دغو مخنیوی باید وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې یوه ورځ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رسک ټیلرسن ویلي ایران غواړي د افغانستان، عراق، یمن او د نړۍ د نورو هیوادونو د بې ثباته کولو ترڅنګ په منځنۍ اسیا کې خپل نفوذ پراخ کړي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان حکومت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. امریکایي چارواکو بیا له دې وړاندې هم څو ځله ایران په سیمه کې د تروریزم ملاتړی بللی دی. ایران په افغانستان کې هم د یو شمېر محلي چارواکو او پولیسي جرګه کې د خلکو د استازو لخوا د وسلوالو طالبانو پر ملاتړ تور انده. دوونه په پیل کې د ایران د سپای پاسداران قومندان هغه څرګندونه هم د افغانستان د نن غن خبرګونونه راو پرول چې ویلې استخبارات یې د افغانستان په څو ولایتونو کې پراخ لاس لري. د دې سره د نړیوالو چارو کارپوت طاهر هاشمی د ایران په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونه د افغان چارواکو لپاره د خطر ډکه بولی. دی وایي دا چې قضیه تر دې ځایه رسیږي دا خپله ښکاره کوي چې حکومت نه دی توانیدلی تر څو د نننیو شرایطو سره سم یو متناسب سیاست ولري او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې لاسوهنې کوي امریکا ته ښیي چې پر ځای یې کینوي د دې پر ځای چې ناتوانه افغانستان یې پر وړاندې ودرېږي. د هغه په باور کې ایران بیا هم د افغانستان د بې ثباته کولو هڅو ته دوام ورکوي. امریکا ته د یو ستراتیژیک ملګری په حیث پکار دي چې دغه هیواد پر وړاندې لاس پکار شي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ولسي جرګې څرګندونې مواورې دي چې د ایراني چارواکو د وروستیو خبرو په اړه کړې وي او د ریکس ټیلرسن توضیحات هم په همدې اړه باندې تایید کړي وو. په همدې اړه باندې د سیاسي چارو له کارپو او د کابل پانتون استاد ودیر ساپی سره غږیدلی وو. دا چې افغان دولت ولې د افغانستان کې د ایران د لاسوهنو په اړه اقدام نه کوي، په دې اړه باندې کرام الله اکرام له ښاغلي ساپی پوښتنه کړې ده او دا یې هم ترې پوښتلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا خبرې څومره رښتیا کېدای شي.
څو کاله پخوانه هم دا د کلو رئیس ده چې افغاني مقامات هم حتی د طالبانو ترین کول، دوی ته وسله ورکول او تشویق کول چې افغانستان ته د تخریب او د جګړې لپاره راشي، دا کله کله ناکله افغاني مقاماتو دا اعلان کړي اما پیگیری نه ده کړې، بیا تعقیب کړې نه ده چې آخره پورې ورسوي چې مطلب څه شی دی او ایراني مقامات سره خبرې وکړي چې ولې نو چې تلرسن دا خبره کړې ده. هغوی روابط نور هم د ایران سره خړپړ شوي دي. حتی تاسو ته معلومه ده چې د اتمي مورد کې چې د اوباما په وخت کې موافقه ورسره امضا شوې وه هغه هم ترامپ نه مني او شاید هم فسخه کړي اوسي یو جانبه. نو د افغانستان په مورد کې هم چې امریکایان کامیاب نه دي چون ایران د امریکا سره اړیکې کې نه دي هر دو تخریب که دلاته اوچی دی امریکا پا زده پا افغانستان که هم کهی نوغوی دا حقیقت بنده پوشی ویدی او دا ایلان کرده دا فکر کومه چه خپلا ما تا دا دیغوی دی منلو ورده افغانستان باید خپل موقف ایران سره ثابت کی.
لکه څنګه چې تاسو موبایل استاد افغان دولت هم په دې اړه معلومات لري، سیمایزو چارواکو په بار بار رسنیو ته دا تایید کړی چې په یو شمیر ولایتونو کې ایران په مستقیم ډول وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي، امکانات ورته ورکوي، او په وروستیو کې دا د اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دا ادعای وکړه او ایران یې په دې برخه کې تورن ک. ستاسو په نظر ولې افغان دولت په دې اړه اقدام نه کوي او ولې خپل هغه موقف نه څرګندوي؟
په تاسف سره ووایو چې رهبران د افغانستان خپل دومره صلاحیت ځان ته نه دی ورکړی، یعنی لري یا جرات نه دی کړی چې ایران مقاماتو سره خپلو اړیکو بڑکې خبرې وکړي. نو ځکه یې دلته هم ورسره هغه نمایندګان او خلک ټاکلي دي چې ایران سره مخکې ځي او خبرې کوي چې هغه د ایران نوکران دي، لکه څوک چې د پاکستان نوکران دي او دوی سره شته او همیشه اول پاکستان ته ورکوي، همدغسې د ایران سره ځي او نه غواړي چې ایران سره روابط خړپړ شي. نو هغوی په خدمت کې دي د ایران، ځکه د افغانستان ته دا یو ولسمشر پاتې کېږي، هغه هم دا جرات نه دی کړی چې اقدام د ایران مقابل کړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه چې اوس نو باید څه وشي په داسې حال کې چې امریکا هم څرګندونې وکړي، طبعا امریکا په دې اړه اسناد هم لري او افغان دولت هم یو شمېر سیمه ییزو چارواکو هم دا خبره په بار بار باندې تایید کړې ده، نو اوس د امریکې دپاره څه کول پکار دي او د افغانستان دپاره څه کول پکار دي تر څو د ایران د لاسوهنو مخنیوی وشي؟
امریکا خو پوهېږي چې څه وکړي، هغه په دې لحاظ وزیر خارجه تلرسن دا موقف د ایران د افغانستان ته تخریبي ده اعلان کړی دی او هغوی به خپل اقدامات وکړي. خو افغانستان ته لازم ده چې اول یو ملي اجماع د ایران سره د برخورد په مقابل کې جوړه کړي او ولس خپل کړي، ځان سپورټ د ملت او خلکو نور محصل کړي، او بیا د ایران سره ښه په ډاګه ډیپلوماتیک چینل د لارې نه رسنیو د لارې نه خبرې وکړي او خپل شخصیت د حقوقي د بین المللي په منطقه کې د ګاونډیو په مقابل کې افغانستان باید تثبیت کړي، او بیا د متقابله ګټو د پرنسیپ په اساس باندې او دواړو حاکمیتونو ته د متقابلتن احترام په اساس باندې د نړیوالو حقوقو د اصولو په رڼا کې خپل روابط سره ټینګ کړي، شخصیت خپل تثبیت کړي. بیا نه پاکستان نه ایران دې مجال نشي پیدا کولی چې په یو جانبه صورت سره د افغانستان په ضد باندې یا څه عمل وکړي یا څه کار وکړي یا روابط مخکړي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو او د پوهنتون د استاد ودیر ساپی څرګندونې مو واورېدلې. هغه له ازادي راډیو سره په دې مرکه کړې وه چې د ریکس ټیلرسن وروستۍ خبرې تحلیل کړي. ریکس ټیلرسن ویلي ایران په افغانستان کې بې ثباتۍ ته لمن وهي. ولسي جرګې د هغه دا خبرې تایید کړې وې. اوس ښاغلي ساپی هم وویل چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې خړپړ شوې دي او په همدې اساس د ایران د وروستیو لاسوهنو په اړه باندې امریکا غوسه ده او دغه دریځ خپل کړی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې آزادی رادیو ته مو غوږ نیولی دی. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د روسي چارواکو هغه ادعا ویردوي چې ویلي د افغان او بهرني ځواکونه د داعش پر وړاندې سمه مبارزه نه کوي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت ویاند تورن ویلیام سالوین له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د روسیې هغه باور هم تیروتنه وبلله چې ګوندې طالبان داعش ډله ځپلی شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې له طالبانو سره د روسیې د مرستو ویل شوي او روسي چارواکو بیا په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې په دغه هیواد کې د داعش پر وړاندې مبارزه بریالۍ ده. په کابل کې د دغه ماموریت ویان ویلیام سالوین له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د داعش سره د مبارزې په برخه کې د روسیې ادعاوې بې بنسټه دي.
Certainly, we believe that we've had great success against ISIS-K, and we will continue.
دوی وای دا وخت مونږ په دې باور یو چې د داعش پر وړاندې بریالیتوبونه لرو او دوام ورکولای شو. روسیا ادعا کوي چې د داعش پر وړاندې یوازې طالبان جنګیږي. دا حقیقت نه دی. روسیا کدا سنگیری چې دوی د طالبانو ملاتړ وکړي او طالبان په داعش حمله د تیروتنه نه ده. طالبان یوازې د قاچاق په خاطر له داعش سره جنگ کوي او بس. د نوموړي په باور په افغانستان کې داعش بل څوک نه بلکې یوازې افغان او نړیوال ځواکونه ځپلی شي چې پر وړاندې هر ورځ عملیات کوي. ښاغلی سالوین وایي دوی ویني چې روسیا له طالبانو سره خلاصې خبرې کوي او په افغانستان کې د سولې په تړاو هغوی مسکو ته اوربولي، خو دی روسیې ته وړاندیز کوي چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره د یوازې له افغان حکومت څخه ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان په شمال کې سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د روسیې له مرستو ویلي، خو روسیې بیا له طالبانو سره اړیکې سولې او د خپلو وګړو د امنیت په خاطر بللې دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په افغانستان کې د داعش پر وړاندې پر روانه مبارزه انتقاد وکړ. وی ویل چې د دغې ډلې پر وړاندې په افغانستان کې میش بهرني ځواکونه بې تفاوته دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ویان په باور د داعش پر وړاندې نړیوالې پراخې مبارزې ته اړتیا ده او دوی به له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې په دې برخه کې مخامخ له افغان حکومت سره کیږي. د نظامي چارو کارپو باري آرس په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره د ناټو، روسیې او نورو هیوادونو رول مهم ګڼي. وایي چې دغه هیوادونه باید یو بل پر وړاندې د داشان څرګندونو پر ځای همغږي رامنځته کړي.
په اصل کې باید مناسبات د دولتونو تر مابین وي، نه دا چې د دولتونو په ترور متهم سازمانونو سره همکاري وي. یقینا د ناټو غوښتنه پر ځای ده چې باید روسان پر ځای د دې چې د مخالفینو سره تماسونه حاصلوي، بهتره به وي چې د افغانستان د حکومت د پیاوړتیا په لاره کې
له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي هغه هیوادونه چې فکر کوي طالبان د داعش مخالف دي تیروتنه کوي. افغان حکومت او د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکو ویلي چې د داعش پر وړاندې د مبارزې په څرنګوالي باید ځکه شک ونه شي چې دا ډله له پخوا کمزورې شوي او د جنګیالیو شمیر یې له 3000 څخه شاوخوا 0000 ته راکته شوی دی.
په ریپورت کې مو اوریدل چې ناټو د روسي چارواکو غیدا ویرات کړی چې ویلي دی په افغان او بهرني ځواکونو د داعش پر وړاندې سمه مبارزه نه کوي. خو دا چې افغان حکومت د داعش په اړه څه دریځ لري، د افغانستان اجرایه ریاست دغه هیواد لپاره د حقاني شبکې او طالبانو په پرتله داعش ډله جدي خطر نه بولي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل افغان حکومت د دې ډلې پر ضد جدي مقابله روانه کړې ده. په ورته وخت کې د سولې او جګړې انسټیټیوټ یو شمېر غړي وایي دښمن ترمنځ باید تفکیک ونه شي، ځکه په وینا یې داعش په اوږد مهال کې جدي خطر ثابتېدای شي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان اجرایه ریاست مسؤلین که څه هم داعش یو خطرناکه تروریستي ډله ګڼي، خو وایي چې دا ډله د دې هیواد په وړاندې د وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې په پرتله جدي ګواښ نه دی. د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې جدي مبارزه روانه ده او د دغو ډلو له ختمېدو مخکې به پای ته ونه رسیږي. دی وایي داعش یوه تروریستي ډله ده او موږ دا خطر ګورو، خو په مقایسوي ډول له طالبانو او حقاني شبکې څخه جدي ګواښ نه دی. اساسات او ایدیالوژي له افغانستان سره مطابقت نه لري، نو په همدې دلیل به په دې هیواد کې ځای ونه مومي، خو اړتیا شته چې له داعش سره مبارزه وشي. اجرایه ریاست په داسې حال کې د داعش ډله له وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې څخه وروسته دریم خطر ګڼي چې دغه ډلې د روانې اونې د سې شنبې په ماښام په هرات کې د جوادیه په مسجد حمله وکړه چې لامل یې 33 تنه ووژل شول او له شپېتو ډېر ټپیان شول. دې ډلې په روانه اونۍ کې په کابل کې د عراق په سفارت هم حمله وکړه چې 2 تنه ملکی افغانان پکې ووژل شول. داعش ډلې د تیرو 2 کلونو په اوږدو کې د روخنۍ غورځنګ د غړو په ګډون د باقر العلوم په مدرسه، په سخی زیارت، الزهرا مسجد، سردار داوود خان روختون او په یو شمېر نورو سیمو حمله وکړه چې لامل یې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. دې ډلې همداراز د هیواد په ختیځ ولایت ننګرهار کې فعالیت درلود چې حتی امریکایي پوځیانو پرې په اچین ولسوالۍ کې تر ټولو لوی غیر هستوي بم هم استعمال کړ. سره له دې چې په لومړیو کې دې ډلې زیات فعالیتونه درلودل، خو افغان او امریکایي چارواکي د دې ډلې د ځپلو خبر ورکوي، تر دې چې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویان ویلیام سلیوین وویل چې په تیر یو کال کې د داعش ډلې د وسلوالو شمیر له 3000 څخه تر 0000 کسانو راټیټ شوی دی. په ورته وخت کې د جګړې او سولې انسټیټیوټ یو شمیر غړي وایي چې باید د دښمن ترمنځ تفکیک ونه شي. د دې انسټیټیوټ یو غړي حکمت الله عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په دې خاطر داعش جدي خطر نه ګڼي چې په دې برخه کې د روسیې او ایران اندېښنې راکمې کړي.
اوس په دې کې شک نشته چې داعش تر طالب کمزوری دی، مګر که چیرې داعش په همدغه حرکت باندې مخکې ځي نو بیا به ورځ داسې راشي چې طالب او داعش به یو اندازه قوي وي، او په هغه وخت کې به طالبان هم د دې توانایي ونه لري او یا به نه غواړي چې بیا د داعش سره جنگ وکړي، چون چې دا دواړه ګروپونه به بیا یو اندازه قوي وي.
ښاغلی عظیمی هم داعش ډله د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې په پرتله جدي خطر نه ګڼي، خو وایي چې په اوږد مهال کې به دا ډله خطرناکه ثابت شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مننه چې ازادي راډیو اوري. facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی. د امریکا متحده ایالاتو او د هغه دریو اروپایي متحدینو پر ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې ایران ته د هغه راکټ د توغولو په اړه چې سټلایټ فضا ته انتقالولی شي واضح غبرګون وښي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
لویدیځ هیوادونه تر ډیره د ایران دغه اقدام په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل بولي، نو ځکه وایي فضا ته د سټلایټ انتقالونکي راکټ د توغولو په اړه باید ملګرو ملتونو تهران ته واضح پیغام ورکړي او ویغندي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو لیک په استولو سره ویلي چې د ایران دا اقدام د هغه هیواد لخوا د ګواښ څرګندوی کوي. په دې لیک کې چې د امریکا، فرانسې، جرمني او بریتانیا په استازیتوب لیکل شوی، د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا رغ کوي چې د دې ډول پارونکو اقداماتو په وړاندې پر یو مناسب ځواب غور وکړي. په لیک کې راغلي چې د دغه راکټ توغول د هغې موافقې سره سم نه دی چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ وسو. په هغه تړون کې چې موافقه سوې وه چې پر تهران د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به ایران خپل اټومي او د بالستیک توغندوی پروګرام محدودوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې نوی سفیر واسیلی نیبینشیا مخالفت ښودلې دی. راپورونه وایي نوموړي د اګست پر 2 نیټه په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي چې روسیا داسې نه ګڼي چې د ایران دا اقدام د اټومي تړون څخه سرغړونه وي. ایران د جولای پر 28 نیټه تر ټولو پرمختللی راکټ چې فضا ته د سټلایټ د انتقال وړتیا لري توغولی دی. دغه راکټ سیمرغ نومیږي. امریکایي چارواکو ویلي چې دا ډول ټکنالوژي اساسا د اټومي موادو د انتقال لپاره ډیزاین شوې ده، او پینټاګون وایي چې دا ټکنالوژي کېدای سي د قراویشتونکو توغندې د پرمختیا لپاره وکارول سي. د دغه څلورو لویدیځو هیوادونو لیک داسې مهال ملګرو ملتونو ته استول شوی چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په همدې ورځ هغه نوې مصوبه توشه کړې چې پر ایران، روسیې او شمالي کوریا نوي بندیزونه لګوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی دغه بندیزونه د امریکا لخوا یو داسې هڅه بللې چې ګواکې اټومي موافقه ثبوتاش کوي. عراقچی ویلي موږ به په ورته اقدام ځواب ورنکړو، پر ځای به د په وینا تر دې په لوړه سطح پر مخ ولاړ شو.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په سویډن کې یو افغان ځوان د شپانه یا د شپونکی کار مختوړي هغه ته د دولت لخوا وزې او پسونه ورکړل شوې دي او اوس یې څروي. هغه په افغانستان کې هم دا کار کوي. ښه ده چې د فریبا ظاهر لاندې رپورټ په دې اړه واورو.
له کوچنوالي په یوې داسې کورنۍ کې را لوی سوی چې د پسونو او وزو رمې درلودې. محمد حنیف د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې لوی سوی او چانس یې نه دی موندلی چې ښوونځي ته ولاړ سي. هغه فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په هلمند کې طالبانو مور او پلار وروژلي او دی اړ سوی چې له هغه ځایه سویډن ته وتښتي. حنیف ولس کلن دی. سپورتي بوټونه، قهوه‌ای رنګ جاکټ او پتلون او د بل هر سویډنی تنکی ځوان په څیر ګرځند د ټلیفون په جیب کې، خو د ستاکولم د لیډینګو سیمو په شنو چمنونو کې چوپانې کوي. د وی په افغانستان کې موږ ډېرې اوزې او پسونه درلوده، نو کله چې لیډینګو ته راغلم ما وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړم او یو څه سویډنی ژبه هم زده کړم. دی له شاوخوا یو نیم کال راهیسې په سویډن کې ژوند کوي او د پناه غوښتنې دوسیې ارزونې ته انتظار باسي. دی وایي وروسته له هغه چې له طالبانو سره یې کار کول رد کړه، هغوی یې پلار ووژه او کاکا یې مرسته ورسره وکړه چې له هغه ځایه سویډن ته ولاړ سي. محمد یې خپلې اوښکې وچې کړې او خبریال ته یې وویل چې تېر دوبۍ یو چا زنګ ورته وهلی و چې طالبانو یې کاکا هم ووژه. تر شنه اسمان لاندې د لیډینګو په شنو چمنونو کې د پسو او زو د رمې په منځ کې محمد یې د خپل هیواد له کړکېچونو ډېر لیرې ژوند کوي. دی چې کله له ښوونځي فارغ سي نو له خپلو دغو ملګرو سره وخت تېروي. هنریک پونتین د هغه فارم خاوند دی چې محمد یې په خپله خوښه رمې څړځایونو ته وړي. د دغو وزو له شیدو څخه د لیډینګو په یوه کارخانه کې پنیر تولیدېږي. پونتین وایي پناه غوښتونکي یا نور د طلب کسان د اړیکو پر اساس دغه ځای ته ورځي. دی وایي محمدي دغه کار ډېر ښه پر مخ وړي ځکه تجربه یې لري. په سویډن کې ډیری افغان پناه غوښتونکي هغه کسان دي چې په انفرادي ډول او په کوچني عمر کې ورغلي دي. سویډن هغه هیواد دی چې په 2015 کال کې یې د اروپا په سطحه تر ټولو ډېر پناه غوښتونکو ته ځای ورکړ. په ځانګړي ډول نوي ځوانان پناه غوښتونکي ډېر ورځي ځکه هلته زده کړه او روغتیایي خدمات په وړیا ډول ورکول کېږي. حنیف محمدی چې په افغانستان کې د زده کړې چانس نه درلود اوس په سویډن کې سبق وایي، خو دی وایي نه پوهېږي چې هلته به پاتې سي که څنګه.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ وخت. په افغانستان کې 4:30 شوې. ملالې بشیر سټوډیو ته راغلې څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه واوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې باید د امریکایي ځواکونو قومندان له دندې لیرې سي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې لاتر ماموریت چارواکو تایید کړ چې پرون په کندهار کې د بهرنۍ ځواکونو د موټرو پر کاروان په ځانمرګ برید کې دوه امریکایي سرتیر وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. نه یاد افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره وایي سره له دې چې تیر کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و، خو سږ کال بیا هم د دوی پر وړاندې په تاوتریخوالي کې کمی نه دی راغلی. د روسیې د دفاع وزارت وایي د سوریې د حکومت له مخالفینو سره په هومس کې د نوي خوندي زون د رامنځته کولو په اړه موافقه کړې ده. د ایران ستر مذهبي مشر په رسمي توګه د حسن روحاني د بیا ولسمشر ټاکل کېدو ملاتړ اعلان کړ. ټاکل شوی د کوسوو نوې پارلمان له انتخاباتو او دوه میاشتو ځنډ وروسته نن خپل لومړی غونډه جوړه کړې. او د ازادي راډیو د روسي څنګه خبريال میکولا سیمن په کریمیا کې د روسیې د ټاکل شوی قاضیانو لخوا نن بیا محکمه ته وړاندې کیږي.
د خبرونو تفصيل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې لوستلای شئ. اوس هم د سپورت نړۍ مهم خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی آل راونډر لوبغاړی محمد نبی د ویسټ انډیز کربین سیالیو کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته رسیدلې او د خپل لوبډلې سره یو ځای شوې ده. د کرکټ د نړیوال شورا د ویب پاڼې د راپور لمخې دغه افغان لوبغاړی په خپل لومړنۍ تمریناتي سیالۍ کې چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې ترسره شوه د مقابلې یو ایس آی لوبډلې سلور لوبغاړی وسوځول او خپل لوبډلې بریا ته ورسوله. محمد نبی په ټاکلو سلور اورونو کې 13 منډې ورکړي او سلور مقابل لوبغاړي وسوځول. د ویسټ انډیز په دغه ستورو کورنۍ سیالیو کې د لزګونو نړیوالو کرکټ لوبغاړو ترڅنګ بل افغان لوبغاړی راشد درمان هم لوبيږي چې ګویانا ازمن لوبډلې لخوا اخیستل شوې ده. د ویسټ انډیز د کورنۍ سیالۍ به د رواني اګست میاشتې په څلورمه نیټه پیل شي او د اګست په پنځمه به د راشد درمان او محمد نبی لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر تخته شي. دا دوه پیاوړي افغان لوبغاړي له دې وړاندې د هندستان په ستورو کورنۍ سیالیو آی پی ایل کې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې په ګټه ولوبېدل چې د خلوب کولو لامل یې د نړیوالو پام ځان ته راواړوه. د افغانستان د ګلف فدراسیون مسولین وایي چې په ټول افغانستان کې د دغه لوبې لپاره معیاري لوبغالي نه لري. دغه فدراسیون مسول عمران ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د ګلف لوبې د مرکز په ګډون په ډیری ولایتونو کې مینوال لري، خو د معیاري لوبغالو نشتون دغه لوبې مخه ډب کړی ده. ښاغلی عمران له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په مرکز او ولایتونو کې د ګلف لوبې د میدانونو په اړه خپلې کړې ژمنې عملي کړي تر څو په دې هیواد کې د ګلف لوبې پراختیا پیدا کړي. او د هیواد خپلواکي ورځ ته د درناوي په هدف په کابل کې د تور وهلو سیالۍ ترسره شوې. د تور وهلو فدراسیون وای د سیالۍ لپاره کافي امکانات نه لري او دغه سیالۍ د اولمپیک د ملي کمیټې په مرسته تنظیم کړې دي. سیالیو کې د کابل د 15 کلبونو څخه اتیا تنو لوبغاړو ګډون کړی. که څه هم تور وهل په افغانستان کې یو له پخوانیو لوبو څخه ده، خو د برېښنایي وسایلو په وسیله دغه سیالۍ اوس دود شوې او تر اوسه په دوو ترسره کړو سفرونو کې مډالونه هم ګټلي دي.
سپورت نړۍ خبرونه هم کولای شئ د ازادي راډیو په ویبپاڼې او فیسبوک باندې پیدا کړئ. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له کبله د دوی استوګن کورونه سوځېدلي دي. دوی وایي دولت تر اوسه پورې مرسته نه ده ورسره کړې چې بیرته خپل کورونه جوړ کړي. د دغې ولسوالۍ خلک د ملي یووالي حکومت له رهبرانو غواړي چې د وروختو تاوانونو لپاره دوی سره مرسته وکړي. اجمل آریان له کندوز نه دغه ریپورټ رالیږلی دی.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د خلکو استوګن کورونه سوځېدلي دي چې له کبله خلک ډېر زیانمن شوي دي، خو تر اوسه پورې له دوی سره مرسته نه ده شوې.
خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل، خلک اواره شول، خلک بېچاره شول او خلک اوس امید و تمه داده چه لیو خوانه امنیت راسی او لبل خوانه عجل کمکونه باید دی خلقو سره وسی تلتو چه دی پا زخمونو باندی ملهم که خود رسی.
پا ورطه وقت که دی امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم دی خلقو سنزی منی وای چې په دغه ولسوالۍ کې د ورستوی جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. همدارنګه یو زیات شمېر خلک متضرر شوي دي، خو تر اوسه پورې له متضرر شوو خلکو سره مرسته نه ده شوې.
جنگ خسارات خود را داره و خسارات انگفت مالی در اینجا هم مالی و
دلته جګړې خلکو ته ډېر مالی او ځاني زیانونه رسولی دي او څه باندې 2000 کورنۍ بے ځای شوې دي او د دغو کورنۍ سروې د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست لخوا ترسره شوې ده، خو تر اوسه پورې له دغو متضرر شوو کورنۍ سره مرسته نه ده شوې. بلخوا په کندوز کې له طبي پیښو سره د مبارزې ریاست مشر میراقا اعتبار بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د ترسره شوې سروې له مخې 1500 متضرر شوې کورنۍ پیژندل شوې دي. ښاغلی اعتبار وایي چې د دغو متضرر شوو کورنیو راپور او اسنادونه یې له مرکزي حکومت سره شریک کړي دي او په نږدې ورځو کې به له زیانمنو کورنیو سره اړینې مرستې وشي. په دې ولسوالۍ کې د سروې له مخې زیات خلک متضرر او مستحق پیژندل شوي دي، خو کوم امکانات چې په ولایت کې موجود و د خلکو اړتیاوې پوره کولی نه شوه، نو راپور یې موږ مرکز ته واستوه او ډېر ژر به پر دغو کورنیو اړینې مرستې وویشل شي. په همدې حال کې د کندوز د کډوالو او راستنېدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو شمېر غیر دولتي ارګانونو لخوا پر یو شمېر کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي او ډېر ژر به پر پاتې کورنیو هم اړینې مرستې وویشل شي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندوز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او دغه ولسوالۍ د دې ولایت مرکز څخه 70 کیلومتره واټن لري او د دغه ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي پر کرنې او مالداري بوخت دي او نوموړي ولسوالۍ له تاجکستان هیواد سره هم ګډه پوله لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
له کندوز نه مو رپورټ واورید. په همدې سره رسېږو د پروګرام پای برخې ته. اوس دوه اونیز پروګرامونه درته خپریږي. لومړی د ماشومانو لپاره د یونیسف په همکارۍ پروګرام او بیا د ازادي راډیو کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، روانه اونۍ یعنی د اگست لومړۍ اونۍ په ټوله نړۍ کې د ماشوم تغذیه د مور په شیدو باندې انمول کیږي. دا چې لسه وخت را پدې خو دغه اونۍ لمانځل کیږي. د مرختیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر نورالله الفت نمو پوښتلی دي.
دا په اول ځل باندې په 1999 کال کې دغه ونۍ چې دا تجدید شو، چونکه د مور د شیدو اهمیت ډیر زیات ده. دا چې نړیوال یعنی یونیسف او WHO دا ولیدل چې د ماشوم تغذیه کېدل د مور په شیدو باندې، چونکه د مور د شیدو اهمیت زیات وو، نو نړیوال په دې باندې سره په اتفاق شول چې باید دغه ونۍ منګه ولمانځو.
د اول ځل لپاره چې کله دا ونۍ ولمانځل سوله، هغه وخت څه رقم دا ولمانځله؟
په همدې شکل باندې چې د سر راټولېدل، دغه ونۍ تجلیل کول، کمپاینونه په لاره کې اچول، میسیجونه یې لیږل، تلویزیون د لارې دا ونۍ لمانځل کېدل. دا ان تقریبا لکه اوس موږ چې څنګه لمانځو کنه،
او اوس تاسو خبره وکړه، اوس څه ډول دغه ونۍ لمانځي؟ دا چې د مور په شیدو باندې د ماشوم د تغذیه کولو ونۍ ده،
موږ په مرکز کې او همدارنګه په ولایت کې دا موږ لمانځو، د کانفرنسونو په شکل، د جشنونو نیولو په شکل، همدارنګه زو هغه محلاتو ته ځو چې کوم ځکه خزی راټولېږي، چونکه دا مسله زیات ارتباط خزو سره لري. نو هغه ځینې کې مثلا چې لکه اوس باغ بابر شو یا مثلا باغ زنانه شو، د ځینې کې خزی میلی ترځي، موږ زو د دې د کمپاین په شکل، د مشورې ورکولو په شکل، موږ په دغه حالاتو کې د لمانځو. همدارنګه په ټول سلور د ولایت کې دا ونۍ مرکز پسته، یعنی په خپل سیټ امیر یا سا د نور موسساتو سره، نور مختلف ارګانونو سره ټولی، والی صاحب راځي، نور خلک راځي، دا ونۍ لمانځل کېږي. او په کلینیکونو کې د مشورې ورکولو په شکل کمپاینونه تجربه کیږي، د رادیو د لارې بعضې پیغامونه موږ خلکو ته لیږو، هغه پیغامونه چې د مور د شیدو اهمیت ښیي، د تلویزیونو د لارې نشر کوو، مصاحبې لرو. نو همدارنګه یو بل چې ستري تیاتر یا نمایش چې ورته وایي کنه، دا تقریبا په بعضو ولایتو کې دا موږ په کار اچوو. بعضې هغه مواد چې د خلکو د افهام وتفهیم لپاره مهم وي، هغه تعلیمي مواد پرنټ کوو، یعنی چاپوي، کلینیکونو ته لیږو، خلکو ته تقسیم کوو، خلکو ته ورکوو. همدارنګه موږ د موبایلو د لارې خلکو ته موږ میسج کوو.
آیا کوم وخت تاسو بیرته بررسیم کړی دغه کارونه چې تاسو کوئ کنه، دا څومره مفید تمام شوی، خصوصا په کلیو کې؟
دی اول همدغه مفیدیت دا چې مثلا ارقام چې موږ تر پلاس راغلی اوس، همدا ارقام موږ ته ښیي چې زموږ کارونه ډیر ښه شوي. د مور په واسطه د شیدو ورکولو اهمیت، یعنی مورګانې په دې پوه شوي چې مور شیدې ماشوم لپاره ډیر مهم دي. هغه میندې چې ولادت کېږي په لومړي ځل یو ساعت بعد د ولادت څخه خپل ورګچ ورته وایي، په اول ساعت د ولادت کې تقریبا 90% مورګانو خپل ماشومان ته په اول ساعت کې شودي ورکړي. همدارنګه چې تقریبا 85% مورګانې باید شپږ میاشت به خالصا خپل ماشومان ته یعنی شودي ورکړي.
تاسو خو د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې وکړي، اوس که درته وایي چې هغه ماشومان چې د مور شودي نه ورته رسیږي، کوم مشکلات لري؟
چونکه اوس هم خلک اکثر بی تعلیم دي او اکثر کلینیکونو ته لاسرسی نه لري، تعلیم هم نه لري، دوی خپل ماشومان ته چې شودي نه ورکوي، نور غذایي مواد ورکوي. چې هر مور باید په لومړي ساعت کې وروسته د ولادت څخه خپل ماشوم ته شودي ورکړي، تر شپږ میاشتو پورې خاصتا خپل شودي نه غیر، حتی اوبه هم ورنکړي، بل دا چې شپږ میاشتو وروسته نور غذایي مواد د شودو سره ورکړي. یعنی شودي باید تر دوه کلو پورې خپل ماشوم ته ورکړي حداقل. هغه میندې چې خپل ماشومانو ته یعنی شودې نه ورکوي، یې په کمه اندازه ورکوي، ماشومانو د مړینې کچه زیاتیږي. بل دا چې دغسې ماشومان زر زر په تنفسي امراضو باندې اخته کیږي، بل دا ماشومان چې د زر زر سال کیږي، چونکه دا ماشومان اکثره پودر شودو څخه استفاده کوي. پودر شودې چې دي په هغه کې شکر او نور مواد زیات، هغه د چاقي سبب ګرځي، رشد نه کوي، بلکې صرف چاقيږي. شکر امراض پوشیده امراض این چه پاوله که معلوم نیه
لماشمتوب نه یو کچنه پی
اختکیگی مثلا نفس تنگی شو، سرطانون شو، بلفشار شو، ده ماشومان چی دی اکثره بیا په غټوالي کې په دغه امراضو باندې اخته کیږي.
فشار یې نارمل نه وي،
او نارمل نه وي. مثلا بله مسله دا ده، دا ماشومان چې دي اکثره په مکتب کې ښه نمرې نه اخلي، ځکه دا غوی د مخ خروش نه کړی،
درس نه شي زده کولی،
درس نه شي زده کولی. بل انکشاف یې غیر نرمي دي، ماشومان اکثره قدم ټیټ پاتې،
خسته، ستړی، او له ژوند نه یو ډول ناراضي.
آفرین. هغه مې بل لغوی اقتصاد خرابي، د مور پلار اقتصاد هم خرابي دي، اقتصاد هم خرابي دي، چې کله غټ شي ګټه نشي کولای. دی چې ماشومی مثلا د مور پلار اقتصاد ځکه خرابي، دا ماشومان زر زر سال کیږي، زر زر په تنفسي امراضو باندې اخته کیږي، دوی د وجود معافیت ډیر کته وي، فلهذا دوی زر زر مریضان کیږي. نو چې مریض ډاکټر ته ځي، ډاکټر ته چې لاړ هغه فیس اخلي، دوا اخلي، نو دوی خو معلومه خبره چې مصارف زیاتیږي.
راغلی ځینې کورنیو کې مورګان شکایت کوي وایي په کافي اندازه شیدې نه لري ولې دوی شیدې کمی او بیا د دې لپاره دغه ستونزه حل سي دوی څه باید وکړي
داسې پوښتنه وکړه چې زمونږ افغانستان کې همدغه مشکلات ډیر زیات دي ولو که اکثر خلک ګوري چې تعلیم یافته می خو دغه مفکوره ورسره چې زه شیدې نه لرم د الله تعالی انسان داسې پیدا کړی لکه یو ماشين غوندي چې څومره یو مور خپل تې استعمالي یعنی سمانه چې څومره شیدې ورکي مونږ په وجود کې هورمونونه دي نو هغه هورمونونه زیات یو قسم وادي هغه زیات فرزي چې زیات فرزي نو د تېونه زیات شیدې جوړي او یو سو خبرې دي چې کله مور خپل ماشوم ته شیدې ورکي باید مور ډیر آرام نستي خوشحالي خپل ماشوم ته متوجي ماشوم په خپله طریقې سره نیولی دغه یو خبرې د هیڅ امکان نه لري چې مور شو دی ورشي یعنی که مور وای زما شو دی نشته هغه په دې معنی چې هغه ورخطا ده خفه ده خپل ځان باندې اعتماد نه لري هغه باید خپل ځان باندې اعتماد ولري
د کوم خوړو خوړل په دغه وخت کې چې کله دوی خپل ماشوم ته شیدې ورکوي ډیر ښه دي
نسبت نور خلکو ته دوی خوړه باید زیات وي یعنی که مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي 15 ځله په ورځ کې باید خوړه وخوري چې دوی ضرورت زیاتېږي دوی خپل ماشوم ته شیدې ورکوي دوی باید هغه ټول غذایی مواد وخوري یعنی غلجات باید وخوري حبوبات باید وخوري غوخه شودې میوجات سبزیجات ټول مواد باید وخوري ځکه دوی ټول مواد ته ضرورت لري
نور مو په دې اکله څکړي
په ټول کلینیکونه کې د افغانستان کې څومره کلینیکونه دي په ټول کلینیکونه کې موږ یو کس مقرره وو چې تقریبا کاری په ختمېدو ده چې هغه به مورګانو ته د مور د شیدو د اهمیت په اکله موږ یو کس په کلینیکونه کې مقرره وو بل مسله دا ده چې موږ ټول صحیح کارکنانو ټریننګ اخیسته خصوصا قابلګانو یعنی هغه کولای شي هغه خلک چې د شیدو ورکول په حق لس مشکل ولري دا خو ته مشوره ورکي همدارنګه په ټولنه کې موږ صحیح رضاکارانو وی یعنی چې هغه په کلو کې موجود وي یعنی څوک نشي کولای کلینیک تراشي کولای شي د خپل کلی کې د خلکو نه استفاده وکړي زمونږ د غرضکاران هم د دوی دا ټریننګ اخیسته دوی په هیګي
مننه ډیره زیات تاسو قدر منه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر نور الله الفت خبرې د مور د شیدو د ارزښت په اړه وابلیدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی آیا د متدینو له کورنۍ ستونزو خبر یاست
درې وړو ته د وسې مړی جوړې نه لرین چوختار زه نشته چاوز
دا د هغې مېرمنې غږ وو چې واده یې له معتاد سره شوی و قدرمنه اوریدونکو د کابل په باغ زنانه کې مول لري په مېرمنې سترګې ولګېدې چې ژړلې وړاندې ورغلو او د ژړا علت مو ورنه وپوښته دې ښځې ویل چې 15 کاله یې د واده کېږي درې بچې لري خاوند یې معتاد دی دا دومره کاله یې ډېر په سختۍ ژوند ورسره کړی وهل ډبول نفقه نه ورکول د بچو مسؤلیت نه اخیستل هغه څه وو چې دی هر ورځ په مرګ راځي کوله اوس یې خاوند ورته غوښتي چې د ماشوم زوی به ډوډۍ په پېښور کې خرڅ کړي او پیسې په 400 پوډر ورکړي دا مور دې ته مجبوره شوې چې له مسؤولو دولتي ادارو مرسته وغواړي له هغې مو پوښتلې چې آیا دوی په پیل کې په دې نه پوهېدل چې خاوند معتاد دی هغه وایي موري خبره وه خو د ناسم دود له وجې د لور واده له معتاد سره وکړ
لور مې خو نشم چې خوشې کوم د تو د زوی نه خلک په منګه خوندي چې د پیغلتوب کې دوه لې طلاق شو چا یې عیبد کې و څوک نه وای چې ولا کې عیب وای چې د جلې کې کوم عیب یل دلای واده مې شو دغه کابل کې پلور سال پورا مې چوشل زنګي و مور مې وای لور مې راواله چې د پلور خیرات یې ربو نه تلم
دغه نه وشت کلنه مور چې لري بچي سره به سرپرسته او به سرپناه ګرځي وای ترغه چې ژوندې موتات خوان تخپل بچي نشم پری خدای چې غاې دې بدن غړي خرڅ کړي
وای دا بوز منګه پاکستان کې د ګردې خرڅې کو قلب ورته خرڅ کو زای چې کارامت خرڅوي مال خیرزه نشم یا ما مړه یا د کور اوزم وای ته مې د کور اوزم خچ دا کار نه کین اوزم مال زده نشم چې زه د خپل اولاد وکالان کم به با دغه غوخل مې قلب ورته خرڅ کوم یا ګردې خرڅې کوم بوز چې خرڅې کو بس د دوه ماشوم منګه ته واولې ټکولې د زونه مې شنه سر مې مات په فهمې دا نه 5 کیلو پټی کې ساي ول مدل ته مې پکم دا اوسم چې کله د سکوما د پټی غو کمې تلخ چی دلیدا وای نه قسم خوری وای ما ولین د دروغ وای
دا وای چې درې ماشومان ته وچ ډوړي هم نش پیدا کولای خود سه وکړي ل مجبوری ورځي ل ځان سره ساتي
فعلاً درې وړای ما ساتي درې وړ ته دا وس یا مړی ډوړې نه لرم چوختار زهنشته چاوز خاتم د سي خطر تر وکړای نه چې دا خط قابل باور دی دا خط څه د رئیس خط دی د رئیس نو شتکل نه د رئیس انځو ته کی نه د رئیس ټوپه ته کی د چی شو خاطې د کلی سره
د دې طلاق لپاره درکه
نه د ماشومان د خاطې چې ماشومان به خلی ماشومان ما سوسیږي ما ته به خلی د خاطې
نو لدی ورسته به تخپل بچی سره کم ساعت سره لې خپلم کوم آیت نه لري
آیت نه لرم نه نه آیت لرم نه کور لرم نه د بلست زلر نه کوم برسته نه ته پېټی چې دا په سر کې چم نه کوم کړی کور نه د شخصي کور نه کوم کما پیسې دار قوم د چ ماجیګ استوک نه لرم
دم دا وستې ځوان کې تر ټول چی شي درته سخت دستا زوري
اولادون اولادون په دستا سخت دي د پلار میر محبت یل دل نه دی دانه یل دل نه دی کوم قوم یل دل نه دی یا وی پاغرا قمت مشکلات لري لور مې پاغرا قمت سیاساره جواره کوم په زیره دروازه کېرتا خوشې کوم په تر رقم ته غاټه کې چې مو د میر نه خیر ونل دی هغه د پلار څخه خیر ویني هغه مې پلار وسېږي نه چې قاتل د خپل اولاد ګردي خرڅ کی د خپل اولاد قلب خرڅ کی هغه په تر رقم ته د مو اولاد ستي دی نه ست دا اوس د لاسر په میجب کې دی څه د تکما کورې به زبېشت دی او نن په لړ شمه یو نه کوتل پلو
کله چې خبره محکمې ته ورسیده او موتات پوشو چې نور نو د اولادونو د بدن غړي نشي خرڅوي ل خپل بچو تیر شو ویلې چې زه نه اخلم زکه ساتلای نشم
کما پلور دلته چې محکمې کې ولو شو زه اولاد نه اخلم دلته دی حقلا لور مور ته رسیدي مجبوره کیږي پلور وای زه چې دوه ځما دې رازوره یو پیسې در بیوازل د لور مې دشت در کومه مګم زمون خونه ورکی ورکی کما پلور دل دل اشت خپل زمن ازي تبرک کما ایداتم بنل لري وکزه زه بچایو کما زه ایران پاتم چې تیم خانه کې دا ورکم یتیم خانه کما داخلي وای مور پلور ژوند دي دا اوس درې وخت جوړي ته څلور ورځې کېږي د نور د کال نه مې وتلې نه د خط څه وای دا خط خدمانه نه نه دی وای زمن دې کوم رقم شي باندې کې زمې 15 ماشوم ته چای ورکم زمې ما کرای کور غوړ باندې خانه تیر کم زمې خزه څنګه وکم د شپږ نفر ته څوک جوړې ورکی یمه د کور اوس زړه ته چې څه زندگی کوي ورورم دوه تاسو پروکو د څلور شپې کې د خورځې کال کې چنن زلړ شمه کال کې چاغبم زو پروکی چې ماشومان ساتنه دي سخته ده یو نه به دغه کور کې وسګم یا به سړک مخ کې چیرته وسګ
دا چې په دې مېرمنې خاوند څومره ظلمونه کړی په زوري دلې چیرې کې لبرای ښکاریدل
چې په زور به توخیدلم د بوهلم چې په زور هم به توخیدلم چې والی به توخیدلې ماشم خو غلطه چې مر کېده والله کې الایل چې دوه والی کزه د درد مړ کېدل مم سویان را ته ټولیدل وای خزه دې مریضه نه وای زې کوم چې مریضه نه اندا وستم چې زمې داسې چې درېګم داسې چې درېګم چې دا په مې دین دا د زنه خوري خمه داسې غوخه لچیدلې خاطر چې 5 کیلو تیګه سایو ولیم په بار بار یو د فهم نه زم سویونه د د لوس نه خلاصه کړم درېګي طلاق دی غوړی طلاق دی غوړه که طلاق دی نه غوړی پوزه د درته پرې کو کالو پنځ کې دغه کو څوک لري یو دی ورور دی ته بخښه سکی
دغه مېرمن وایي چې لویری د شپې خوب نشوي کوي فکر کوي چې کبي د شي خوان به د خوب په ځای کې مړ کړی
یخې ډیر پاغه د اندازې چې زه په کور کې تم لوستلم د شپې په شپه شپک پیرو پیرزه د خوبه جګیدلم قلفاک د دروازې چې د قلفاک می چنګک می چاوه بیا په چنګک کې می د سد سمال خوخوا کته می کشکوه چې د دروازه کې وځقای دروازه خوب زکه وزن شیرون شمه مړانه کې چې لور می ترترا ول ما چاوه چې مور می دښته و او لور می دا نه قاتې پاتره د لسکل نه جلې د تاسو د دور ته سد مولودم ته لنی چې بچین دماغ یې کېروس یو دفعه د خپل د مشمون سر کې د لوس بوسلای نه یو
افایم تسپرنا اختر کی منگ تصدر اورلین دا کھولی کھڑی نی منگ دا قوم کول کی بتلی نوس دی کما قوم بغلان دے منگ کرے پیلا چوش کلا نہ دا اچھا دا زندہ جون دی دا انسانان دی دو کر اختر دا دی دو کول کی منگ لو شو کین پنز دا کی منگ اختر ل لا نہ دا زین انسان ایم زین امور ما زین مڑا کی گما ز جوان دیم
وازینه میرمن نده چې خواندې ژوند ورته لزهرو هم زیات تریخ کړی دی د ته ورته ډیر نور خځې هم د خواند د موتادله وجل ژوند څخه مارک خګنی ډاکټر ادوان وایي چې له موتاد سره د ټولي کورنۍ ژوند تباوي
روغ دې کس لکه خپل لور یو بل چاته یو سپینګری کستا د پیسو په مقابل کې چې زیات ورورې ته غوښتنه کړې واغه ته ورکړې ده ډیر زیات تشدد او ستونزې د روغ دې کسان په کورنۍ کې زیږي چې نه تنها دا چې هغه خپل مرمنې سره ناوړه چلن کوي بلکې خپل لورانو زامنو همدارنګ څوک چې د کورنۍ غړي دي هغه سره هم یو ناوړه چلند او سلوک لري کله چې په یو کورنۍ کې خصوصا د کورنۍ مشر یا هغه څوک چې د کورنۍ ګټونکی دی هغه روغ دی شي نو دې په نتیجه کې د هغه کوچنیان تاسو خواړه نه رسیږي او په سوی تغذی باندې اخته کیږي کله چې په سوی تغذی باندې اخته شو نو سوی تغذی نه تنها دا چې د انسان فزیکي نمو متاثره کوي ذهني نمو هم دغه متاثره کوي کله چې ګوري چې په یو کور کې یو پلار روغ دے دے هغه همیشه د مور سره جنگ کوي یا وهل ټکول کوي نو هغه په نتیجه کې هغه کوچنیان چې دا حالت د خپل مور ګوري نو دا هغه پروان باندې ډیر بد تاثیر غورځي مل اخر آی په دای صورت کې مثلا یو مور مجبوریږي چې خپل کوچنی د پاره لاړ شي چې تکارو کې یا چانه سوالو کې چې دغه ټول ډیر بد او ناوړه غزي د کوچنی او همدارنګ دغه د مور په صحت باندې لري کم چې کول شي چې دغه صحت په ډیر بد توګه متضرر کړي
دا چې حقوقي اړخ هغه مېرمنې چې نور له موتاد خواند سره یو ځای ژوند نشي کولی څه کولی شي حقوقي مشاور عبدل سبحان مصبا وایي
دی افغانستان په مدني قانون کې یا په ټوله کې په شریعت کې د جدایي لپاره څو لارې دي چې هغه د نارینه لپاره د طلاق د حق موضوع ده په مقابل کې د ښځې لپاره د تفریق مسله ده او تر څنګ د خلع موضوع ده کچیرته خزینه ځینو حالات سره مخامخیږي لکه دا چې ضرر ورته وارد شي هغه حالات لکه دا چې نفقه ورنکړی شي د میړه له خوانه میړه ورک شي د څلورو کلونو نه یا تر دې زیاته پورې یا هم په داسې یو مریضي باندې مبتلا شي چې هغه صعب العلاج وسی معتادی کېدای شي د ضرر تر عنوان لاندې او یا هم د دغه صعب العلاج مریضي ځکه معتادی معمولا هغه جیګ مرحله ته شګور سیږي هغه به صعب العلاج کېږي نو دغه څلور حالت دي چې د افغانستان مدني قانون کې ورته وړاندې شوی ده او خزینه کولای شي چې مراجعه وکړي خو دا د قاضي کار ده د قضیه په احوال کې په نظر کې نیول سره ټول شرایط په نظر کې نیول سره بیا حکم د تفریق د قاضي له خوا نه ده کچیرته په ټوله کې د سیستم سره څوک مخامخيږي یعنی حقوقی لحاظ نه او تکه مشکل نشته کولی شي چې له دې حالت نه ځان وباسي خصوصا خزینه دوی نه یوازې د مدني قانون په واسطه باندې ملاتړ شوي دي بلکې تر څنګ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون په واسطه باندې هم ډیر ښه موارد راغلي دي چې خزینه کولی شي احساس د مسؤلیتو کې په داسې فضایه وکړي
کچېرې موتاد خواند خپلې کورنۍ ته تاوان رسوي او محکمې ته هم ناظریږي بیا د ستونزې حل څه کېدلی شي
کچېرته نه حاضریږي نو دلته غیابي حکم کیږي د محکمې لخوا نه خاص پروسیجر په نظر کې نیول کیږي جلب ورته لیږل کیږي درې ځلې اعلان کیږي کچېرته په دغه درې ځلو اعلانونو کې میړه ونه توانېد چې راشي نو دلته له حقوقي اړخه د مسخر وکیل تر عنوان لاندې یو څوک هم شته چې دولت لخوا نه تعینېږي یعنې چې مدافع وکیل وسی ورسره او پرته له هغې نه هم امکان لري چې قاضي د تفریق مسله مطرح کی او حکم په تفریق کی یعنی غیابت د میړه مانع د تفریق نشي کیدای
د خواند او میرمنې له جدا کېدل وروسته که بیا موتاد کس میرمن او بچی زوروي په دې صورت کې آیا موتاد شخص ته جزا شته که څنګه بیا هم حقوقي مشاور مصباح
چې تفریق رامنځته شو هغه بیا بیگانه ده ورته هیڅ نه به رابطه ورسره نشته ځکه رابطه خو د یو عقد په اساس کېږي چې هغه د واده عقد ده نو کله چې دغه عقد یا کوم قرارداد چې د میړه او د ښځې ترمنځ دا فسخه کېږي بیگانګي رامنځته کېږي دا سړی د خپل نه ده او د ښځه د سړي خپل ده دا که هر عمل کېږي هغه عمل که جرمي بڼه ولري هغه جرم ده مثلا د اولاد که تښتوي که مثلا غلا کوي تی نه راځي یا هر حالت چې راځي دلته خزینه کولی شي چې د خپل ځان د حمایې لپاره پولیسو سره په آزادانه توګه موضوع په جریان کې کی تر څو دوی حمایت یعنی له حقوقي لحاظ نه دوی کاملا د قانون تر حمایت لاندې دي. کچیرته دوی د سي حالات سره مخامخ کیږي چې بیا دوی مثلا دغه معتاد اوسي یا غیر معتاد مونږه هم ځینې کسان درو په دې عرف کې چې لاغه نو وروسته هم مزاحمتونه کوي، دا مزاحمتونه جرمی بڼه لري کاملا، لکه د غیر په واسطه باندې چې تجاوز لاندې راځي، لکه یو عادي سړي په واسطه باندې د کولی شي مراجعه وکړي داسې د خپل حل کې.
زمن دستر گوڑان دی غنی گورا ستیریگی زمن دستر گوڑان دی غنی گورا ستیریگی یو پاتور م